په افغانستان کې سهارت به جوړ شي په یوې بلې خبرونه کې مزنور یاس نوري هر کله کوم په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن ته د کار د پیل مبارکي ورکړي او د هغې ادارې سره د ښې ملګرتیا ژمنه کړې دي. د بایدن اداره به د افغانستان په وړاندې په خپلو سیاستونو کې بدلون راوړي. په دې اړه مو د سیاسي چارو له یو پوه سره مرکه کړې. پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو چې پرون له افغان ولسمشر سره خبرې کړې وایي هیواد په افغانستان کې داسې سولې ملاتړ کوي چې له مخې دا هیواد باثباته او خپلواک شي او ولسواک نظام ولري. د امریکا د متحدو ایالاتونو نوي ولسمشر جو بایدن پرون د لوړې مراسمو وروسته د کار په لومړۍ ورځ څو اجرایوي فرمانونه صادر کړل چې د یو لړ مهمو کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مخکني ولسمشر ډونالډ ټرمپ تګلارې باطلوي. د پاکستان پوځ وایي یو بلستیک توغندی چې اټومي سروکې لیږدولی شي په بریالۍ توګه ازمویلی دی. بشپړ خبرونه. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو وایي هیواد په افغانستان کې داسې سولې ملاتړ کوي چې له مخې دا هیواد باثباته او خپلواک شي او ولسواک نظام ولري. ترودو دغه څرګندونې پرون ماښام له افغان ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفوني خبرو کې وکړې. د ارګ خبر پاڼه وایي ترودو له ښاغلي غني سره په دغو خبرو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتوالي اندېښنه وښوده. دواړو لورو د ناتو د دفاع وزیرانو د راتلونکي غونډې په اړه چې په فبروري کې جوړیږي هم خبرې وکړې او وی ویل دې غونډه کې به د افغانستان په وړاندې ګډ او همغږی سیاست رامنځته کیږي چې له مخې د سولې خبرې مطلوبې نتیجې ته ورسیږي. د ارګ د خبر پاڼې له مخې افغان ولسمشر دغه راز پرون په کابل کې د امریکا د سفارت له سرپرست او شارز ظافر راس ویلسن او د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره هم د سولې پر بهیر او د امریکا له نوي حکومت سره د اړیکو په اړه مفصلې خبرې وکړې. دغه راز افغان ولسمشر جو بایدن ته هم د نوي دندې د پیلېدو مبارکي ورکړې ده. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. په افغانستان کې د ناتو ملکي استازي د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت تاریخي بلل او ټینګار کړی چې دا موقع باید له لاسه ونه وځي. سټیفانو پونتکورو په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د سولې د داسې هر اړخیز تړون ملاتړ کوي چې په خبرې د افغانستان مهمې لاسته راوړنې پکې خوندي شي. پونتکورو دا څرګندونې پرون ماښام له پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف او له بل پخواني جهادي مشر د اسلامي وحدت ګوند له مشر محمد کریم خلیلي سره تر لیدنو کتنو وروسته کړې دي. پونتکورو له تیرو څو ورځو راهیسې له افغان چارواکو او یو شمېر سیاستوالو سره د سولې په تړاو د خبرو لړۍ پیل کړې ده. ناتو له دې وړاندې ویلي چې له افغانستان شرایطو ته په کتو خپل سرتیري باسي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د هیواد کې تازه د خپلو ځواکونو شمېر 2500 ته راکم کړی دی. د افغانستان او ایرلند کرکټ لوبډلې نن د دریو یو ورځنیو لوبو لومړنۍ سیالۍ ترسره کوي. کرکټ بورډ وایي افغان لوبغاړو دغه سیالۍ ته پوره چمتووالی نیولی او تمرینونه ورته کړي دي. دا سیالۍ د افغانستان په وخت د سهار په 10:30 په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي. دا په تېر نږدې یو کال کې چې په نړۍ کې د کورونا وبا خپره شوې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لومړنۍ نړیواله سیالي ده. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د دغه سریز دویم او درېیمې لوبې د جنوري په 23 او 26 نیټه ترسره کیږي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. جو بایدن د امریکا د شپږتل ویښتم ولسمشر په توګه لوړه وکړه او له دې سره د ډونالډ ټرمپ د واک څلور کلنه دوره پای ته ورسېده. 88 کلن بایدن ته د امریکا د سترې محکمې قاضي القضات جان رابرټ د کانګرس په انګړ کې قسم ورکړ. بایدن د انجیل پر هغې نسخې قسم یاد کړ چې له 1993 کال راهیسې د ده له کورنۍ سره دی. تر لوړې وروسته نوموړي ولس ته په وینا کې وویل
I pledge this to you.
زه تاسو سره دا ژمنه کوم چې زه به د ټولو امریکایانو ولسمشر اوسم، د ټولو امریکایانو. او تاسو سره وعده کوم چې د هغو کسانو چې د ما ملاتړ نه دی کړی عینن د هغو کسانو په څیر ننګه کوم چې ملاتړ یې کړی دی.
بایدن په 2008 او 2013 کلونو کې هم د انجیل پر همدې نسخې هغه مهال قسم خوړلی و چې د امریکا د پخواني ولسمشر براک اوباما د مرستیال په توګه دنده پیلوله. دغه راز د امریکا د متحده ایالاتونو نوي ولسمشر جو بایدن پرون د کار په لومړۍ ورځ څو اجرایوي فرمانونه صادر کړل چې د یو لړ مهمو کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مخکني ولسمشر ډونالد ټرمپ تګلارې باطلوي. په یو اجرایوي فرمان کې د ټرمپ هغه پالیسي لغوه کیږي چې د امریکا متحده ایالاتونو ته د اکثریت مسلمان میشتو هیوادونو د وګړو پر ننوتو بندیز لګولی و. سپینې ماڼۍ دغه پالیسي پر مذهبي ریښو ولاړه له بهرنیو د ویرې پالیسۍ بللې ده. د ټرمپ لخوا د دغې پالیسۍ له مخې چې هغه په 2018 میلادي کال کې اعلان کړې وه، متحدو ایالتونو ته د ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان، سوریه او یمن پر اتباعو د ننوتو بندیز لګول شوی و. عراق او سودان وروسته له دغې لسته وویستل شول، خو چاد، شمالي کوریا او وینزویلا پکې ورزیات شول. د ولسمشر بایدن لخوا د یو بل اجرایوي فرمان له مخې د روغتیا له نړیوال سازمان WHO څخه د متحدو ایالتونو وتل درول کیږي. پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر کال په دې اړه پریکړه کړې وه. د بایدن د پریکړې له مخې متحده ایالات د روغتیا په نړیوال سازمان کې پاتې کیږي او هم اداره په پام کې لري چې د کوواکس په نوم نړیوال ائتلاف سره چې له دوو نورو ډلو سره یو ځای هڅه کوي د کووید-19 ناروغۍ په وړاندې واکسین د نړۍ بې وزلو هیوادونو ته ورسیږي یو ځای شي. د پاکستان پوځ وایي یو بلاستیک توغندی چې اټومي سروکي لیږدولی شي په بریالۍ توګه ازمویلی دی. له ځمکې نه ځمکې ته دغه توغندی چې شاهین درې نومیږي د 2500 کیلومترو واټن وهلی شي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر د هیواد لوی درسیس جنرال ندیم رضا له قوله ویلي چې د پاکستان ستراتیژیک هدف دا دی چې پر خپل حاکمیت د هر ډول تیری مخه ونیسي. شاهین درې توغندی د لومړي ځل لپاره په 2015 کال کې وازمویل شو. پاکستان او سیال هند وسلتونونه او بیلابیل ډول توغندي لري او لکه چې دوه ګاونډیو هیوادونو له برېټانیا خپل واقعي اخیستې درې ځلې خپلو کې جګړه کړې ده. او د هسپانیا په پلازمینه مادرید کې یوې چاودنې لږ تر لږه 2 تنه وژلي او 8 نور ټپیان کړي دي. په دې چاودنه کې چې زورور یاده شوې یوه ودانۍ یو څه ویجاړ شوې او شاوخوا ولاړ یو شمېر موټر سوځېدلې دي. د بیړنیو خدمتونو د ادارو مسؤلانو ویلي دي یو ټپي حالت نازک دی. د مادرید ښاروال په سیمه کې خبر اعلان ته ویلي داسې ښکاري چې چاودنه دي په یوې ودانۍ کې د ګازو له کبله رامنځته شوې وي. خبرونه ملازه دړو او ورېدل کدا او ځین نور خبرونه غوړې به هم ولولې دي. ازادي دړو په پانه کې شته پته مودا ازادي دړو ټکی اورګیا ازادي دړو ټکی کم وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني د امریکا نوي ولسمشر جو بایدن ته د کار د پیل مبارکي ورکړې او د هغې ادارې سره د ښې ملګرتیا ژمنې کړې دي. جو بایدن پرون د امریکا د شپږتلویښتم ولسمشر په توګه لوړه وکړه او وویل چې هڅه کوي چې د نړۍ له ټولو هیوادونو په تېره بیا متحدینو سره خپلې اړیکې ښه کړي.
ورستیو اونیو او میاشتو مونږ ته له درده ډک درس راکړ. دلته واقعیت او د دروغو خبرې دي.
آیا د بایدن اداره به د افغانستان په اړه خپل سیاست بدل کړي؟
دا خبره ډېره جدي شي چې د منطقې په چوکاټ کې د افغانستان حل ولټوي.
په دې اړه مو په امریکا کې د ملي دفاع په پوهنتون کې له استاد او د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر علي احمد جلالي سره مرکه کړې ده. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. پر ځینو نورو موضوعاتو د افغانستان البته مطالب او راپورونه هم لرو. د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. د ژوند په شیبو کې او د اساسي بشري حقونو مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري است. نوري د خپل تخنیک همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د غرض به وړاندې په یو راپور کې د امریکا او ولسمشر جو بایدن هم درو پیژنو. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. جو بایدن پرون د امریکا د شپږتلویښتم ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم هغه ته د کار د پیل مبارکي ورکړه او له ادارې سره یې د ښې ملګرتیا ژمنه وکړه. دا چې افغان چارواکي بایدن ته د مبارکي په پیغام کې څه ویلي په دې اړه نور د اسدالله لودین په راپور کې اورو.
جو بایدن تر لوړې وروسته خبرو کې که څه هم د افغانستان په اړه څه ونه ویل، خو د ولسمشر په ګډون یو شمېر افغان چارواکو هغه ته د داندې د پایل مبارکي ورکړې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، په دې سختو شیبو کې افغانستان له خپل اصلي شریک متحده ایالاتونو سره د سولې او ترهګرۍ له څو اړخیزو ستونزو سره د مبارزې په خاطر څنګ په څنګ درېږي. ښاغلی غنی پرون مازدیګر په ارګ کې د امریکا له شارج دافیر راس ویلسن او د ناټو له قمندان سکاټ میلر سره هم لیدو کاته کړی دی. د ارګ په خبرپاڼه کې راغلی چې د خبرو کې د افغانستان او د امریکا د نوې ادارې پر اړیکو مفصل بحثونه شوي دي. د بایدن د کار له پایله یوه ورځ مخکې د بهرنۍ چارو وزارت لپاره د هغه نوماند وزیر انتونی بلینکن ویلي د امریکا او طالبانو د دوهې هوکړه به له سره ارزوي. بلینکن د امریکا د سنا جرګې غړو ته ویلي غواړي پوه شي چې په دې تړون کې د څه په اړه خبرې شوې دي. دای زیاتوي که د دې هوکړې له لارې تیرې لاسته راوړنې خوندي نه شي هیڅ پایله به ونه لري. په همدې حال کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم ښاغلي بایدن او د هغې لومړۍ مرستیالې کمالا هریس ته مبارکي ورکړې. ښاغلي عبدالله پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي هیله من دی چې له خپلو امریکایي ملګرو سره به پر سولې، ثبات، بشري حقونو او د ټولو لپاره پر سوکالۍ کار وکړي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم که څه هم د بایدن د لوړې په تړاو تر بیګانه وخته څه نه و ویلي، خو په دې اړه یې زموږ د یوې پوښتنې په ځواب کې لیکلي بایدن ویلي چې د افغانستان جګړه به ختموي او خپل عسکر به باسي. بایدن داسې مهال سپینې ماڼۍ ته راغی چې په افغانستان کې د ځواکونو حضور نږدې شل کلان شو. په دې وروستیو کې د امریکا د دفاع وزارت اعلان وکړ چې افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر تر ټولو ټیټې کچې یعنې 2500 ته رسولی. لا هم معلومه نه ده چې امریکا به له طالبانو سره د ترامپ د ادارې د هوکړې له مخې له افغانستان روان کال خپل ټول سرتیري وباسي او کنه. خو جو بایدن د خپلو ټاکنیزو منډو ترلو پر مهال ویلي وو که بریالی شي افغانستان او عراق کې یو شمیر سرتیري پرېږدي.
ومورېدل چې جو بایدن پرون د امریکا د 46 ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د افغانستان ولسمشر اشرف غني هغه ته د کار د پیل مبارکي ورکړې او له ادارې سره د ښې ملګرتیا ژمنې کړې دي. یو شمېر نورو افغان مشرانو هم بایدن ته د کار د پیلېدو مبارکي ورکړې ده. په دې اړه مې مخکې په امریکا کې د ملي دفاع په پوهنتون کې له استاد او د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر علي احمد جلالي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا د بایدن اداره به د افغانستان په اړه خپل سیاست بدل کړي؟
ګومان نه کوم چې ډېر ستر بدلون راشي. اما څه تعدیلات شاید پکې راشي لپاره چې د سولې پروسه مؤثره کړي، ځکه په اوسنیو شرایطو کې ټول ورته ګوري چې دغه پروسه چې شروع سوله اول خو ناوخته شروع سوله، تاخیر باندې شروع سوه، ډېر وخت و او امریکا خپل قواوې ډېرې وایستلې، اما طالبانو هغه تعهدات چې کړي وو په هغه ونه درېدل. مثلا خوشرویت کم نه کړې، جګړې کمې نه کړې، زیاتې کړې، او له بلې خوا د ترګرو سره القاعدې سره روابط قابل ندیش کوي فکر کوي، او دوی په دې فکر کې دي چې له دغه موقع استفاده وکړي چې امریکا عسکر ضروري او دوی به لاس به بر وي په دغه کې، نو ځکه تعدیل ایجاب کوي. دغه تعدیل به شاید یو نتیجه به دا وي چې د افغانستان د حکومت سره مرستو دوام ورکړي، لرې پاره چې د مذاکرات لپاره یو فشار رامنځته کړي.
بله،
له بلې خوا د قواوو د وصلو موده به اوږده کړي.
بله، تاسو اشاره وکړل چې د سولې لپاره به فشارونه زیات کړي. انټونی بلینکن هم ورما ورځ د امریکا سنا جرګې په استماعي غونډه کې وویل چې د طالبانو او د واشنگتن ترمنځ دغه تړون لسره مطالعه کوي او ارزوي او ګوري چې په دې کې څه لیکل شوی دی. یعنی فکر کوي چې دغه تړون مطلق باطل شي؟
نه، دا ګمان نه کوم، ځکه چې په اصولو کې امریکا غواړي چې دغه جنګ زر ختم کړي، او د جنګ د ختمېدو تر ټولو مؤثره لاره د سولې مذاکرات دي. ګمان نه کوم چې سولې مذاکرات څوک له منځه یوسي یا منسوخ کړي. اما د امریکې نامزد خارجه وزیر په سنا کې وویل چې ما دغه موافقه نه ده لوستې، کله چې ووایو پس هغه کې به بیا د تغییر په برخه کې به تصویب ونیسو. د دې لپاره چې هغه نه غواړي چې مخکې له مخکې یو څه ووایي چې وروسته بیا نشي کولی. اما په عمومي شکل سره په وروستو سره چې د کانګرس ته وګورې، د امریکې د نورو هغه کسان چې په پالیسي باندې اثر لري هغو ته وګورې، دغه د سولې موافقه، د سولې خبرې تر ټولو مؤثره لاره ګڼي. د دې لپاره چې امریکا ضروري لري منطقې نه، اما تر اوسه پورې دغه د سولې مذاکراتو څه پرمختګ نه دی کړی، نو ایجاب کوي چې یو څه تعدیلات پکې راشي.
بله، دغه موافقه بین الافغانی خبرو ته لار پرانستل د افغانستان دولت او د طالبانو مرکچیان سره کیناستل درې میاشتې تقریبا وهل چې کرن لار نهایی کړي و سم د جنوري ل 15 سره ناستي غوړي چې اجنډا نهایی کی خو خبرې ډېرې پڅ زیاته پټه په دریدل ښکاری ل دې سره مختلف لورو نه داسې غوښتنه هم مطرح کیږي چې منځګړی ته ضرورت دی د وضعیت په پام سره فکر کوي چې آیا امریکا به نور هم پکې جدي ښکیل شي د سولې په دې خبرو کې چې افغانستان دولت او طالبان د مرکچانو ترمنځ روان دي
چې موافقه رضا شو په هغه وخت کې داسې نظریه وه په امریکا کې چې منطقوي حل ممکن نه دی ځکه چې منطقې په خپلو منځو کې سره جنجال لري راځه چې د جاربه لاره ونیسو دلته طالبانو سره موافقه وکړه په دې پسې هغه د افغانستان له خلکو سره خبرې وکړي ځکه طالبان همیشه ویلي و چې خارجي قواوې ونه وسي او مذاکره نه کوي دا لارې ونه مګر اوس فعلاً دې ته راغلي دي اکثره شاید دا خبره ډېره جدي شي چې د منطقې په چوکاټ کې د افغانستان د حل ولټول شي ځکه د افغانستان ټول همځایګان ټول کسان چې دي په دې دغه دي سرسلا دي چې امریکا مخکې له دې چې سولې موافقه وشي باید ونه وځي له منطقې نه دا لار دې ته هواروي چې د افغانستان د مې نه وروسته هم د امریکا څخه قواوې په افغانستان کې پاتې شي او د سیمې د موافقې په اساس د همکاري په اساس باندې یو حل لار راوځي چې افغانستان
ته تیر تجربه ته په پام سره فکر نکوي چې د سیمې لپاره یو اجماع چې وکول شي ټول د سیمې هیوادونه هغه چې با نفوذ دي سره راټول شي او په یو خلو وایي چې موږ افغانستان کې امن غواړو او غواړو چې د سولې د خبرې نتیجې ته ورسیږي ځکه مختلف لوري مختلفې ګټې تعقیبوي
فعلا زیاتره نظریات داسې دي چې هر کسان چې زیاتره دخیل دي د افغانستان په مسایلو کې روسیا د چین ده پاکستان ده ایران ده او امریکا ده دوغه په منسکی یو تفاوق را منسته شد ځکه چې تر څو توافق را منسته نشي افغانستان د حل لاره به مشکل وي له بلې خوا امریکا ته لیوالش در جنگ ختم دا جنگ د همسایگانو د سیمې دی او له په کومک باندې ختمېدل شي
یو وروستۍ پوښتنه د ترامپ اړیکې د نړۍ له مشرانو سره له هیوادونو سره چندان ښې نه وي اوس چې جو بایدن واک ته رسیږي د کسان په خپلو خبرو کې وویل چې غواړي بیرته د امریکا حیثیت او اعتبار په نړۍ کې اعاده کړي د مشرتابه رول او له هیوادونو سره بیرته اړیکې ښې کړي فکر کوي چې دغه پالیسي چې جو بایدن کې مخته ونیسي د ښو اړیکو او د ښه نیت پر بنسټ له نړۍ په تېره بیا له سیمې هیوادونو سره چې افغانستان مسله ورسره نښتې ده ښې کړي دا به یو مؤثر رول ولوبوي د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو او د دې هیواد د امن او سولې د ټینګېدو په برخه کې
خو د بایدن اداره دې ته لیواله ده چې حتما د نړۍ له متحدینو سره خپل روابط بیا له سره ټینګ کړي او په مشترک ډول سره د عمده مسایلو چې د دوه هیوادونو ګټې پکې یعنې ګډې ګټې لري په مشترک ډول سره د حل لار ورته پیدا کړي افغانستان تقریبا داسې یو ځای دی چې ډېر هیوادونه پکې مشترک دلچسپیګانې لري افغانستان یو وزنۍ ځای چې ډېر رقیب هیوادونه یو رقم نظر لري کړی نو ځکه د منطقوي او جهاني تفاهم له لارې د افغانستان د مسلې د حل اسانه کړي
په امریکا کې د ملي دفاع په پوهنتون کې استاد او د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي و
د اونۍ تاو د مسائل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره سیړو د خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو
په دې خبرونه کې نن بیا هم په دې خبرې کې و چې آیا د بایدن اداره به د افغانستان په وړاندې خپل سیاستونه بدل کړي خو اوس باید افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو ملالۍ بشیر ته به وښو
Stars and Stripes ورځپاڼې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه مقاله خپره کړې ده په دې مقاله کې راغلي چې د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د هر سرتیري په پرتله اوه قراردادیان استخدام کړي دي په مقاله کې راغلي چې په داسې حال کې چې تر 3000 زیات قراردادیان په افغانستان کې ستا پینټاګون ته جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 2500 ته کم شوی دی د پینټاګون تر راپور لمخې په اکتوبر میاشت کې د قراردادیانو شمیر 4300 ته کم شو چې دا د مخکې په پرتله 40% کموالی شي مقاله یادونه کوي چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د رامنځته سویو بندیزونو له کبله ګڼ قراردادیان څو میاشتې په افغانستان کې بند پاته وو. د سټارس اینډ سټرایپس ورځپاڼې په پای کې لیکلي چې دا ستونزه په ډسمبر میاشت کې هغه مهال حل سوه چې د امریکا له دفاع وزارت سره یې غونډه جوړه کړه. دا خبره د دفاع وزارت د یوه راپور له قوله ویل سوې ده. برتانیا چاپ ټلیګراف ورځپاڼې په افغانستان کې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله د بېوزلۍ زیاتېدو ته پام کړی دی. د مقالې لیکوال لیکلي چې په افغانستان کې سږ کال شاوخوا 10 میلیونه کوچنیانو د خوړو له کمښت سره مخامخ سوي او د سیف د چلډرن موسسې له قوله یې لیکلي چې د دې ستونزې د حل لپاره شاوخوا 1 میلیارد پاوند ته اړتیا ده. په دې مقاله کې راغلي چې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله ګڼې افغان کورنۍ له اقتصادي بحران سره په داسې حال کې مخامخ سوي چې د کار فرصتونه کم سوي او د خوړو بیې لوړې سوي دي. وړاندې په مقاله کې لولو چې د سیف دی چلډرن خبرداری په داسې حال کې دی چې څو ورځې مخکې ملګرو ملتونو هم خبرداری ورکړی و چې روان کال تر 50 کلونو کم عمره افغان کوچنیان د خوړو له کمښت سره مخامخ دي. په 2020 کال کې نړیوال بانک اټکل کړی و چې د کورونا ویروس وبا پر صادراتو منفي اغیز کړی چې په نتیجه کې یې د شیانو بیې لوړې سوې. د ټلیګراف مقاله لیکي چې د کورونا ویروس د وبا او روانې جګړې له کبله بشري وضعیت نور هم خراب سوی دی. د مقالې په وینا د افغانستان نیمه نفوس بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي رادیو او ری مخکله د چي د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن درو پیژنول اسد الله الدین نبو او رچ بایدن پروندې لوړې په مراسمو کې څه وویل.
جو بایدن ته د امریکا د ستر محکمې قاضي القضات جان رابرټ د انجیل پر هغې نسخې لوړه یا قسم ورکړ چې له 19 پیړۍ را په دې خوا د دل کورنۍ سره دی.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear
that I will faithfully execute.
د بایدن تر لوړې مخکې کمالا هریس لوړه وکړه او نوموړې لومړنۍ میرمن او بیا لومړنۍ تور پوستې ده چې د لومړۍ مرستیالۍ څوکۍ ته رسیږي. د لوړې دا مراسم د کورونا وبا تر سیوري او تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ترسره شول. بایدن له لوړې وروسته ولس ته په وینا کې وویل یووالی د مختتګ یوازنۍ لاره ده او زیاتې کړه چې ډیموکراسي غالبه شوه. بایدن پر کانګرس د ډونالډ ټرمپ د پلویانو یرغل او ټاکنیزو ناندریو ته په اشاره وویل امریکا سختې ورځې تیرې کړې.
ورستیو اونیو او میاشتو مونږ ته له درده ډک درس راکړ. دلته واقعیت او د دروغو خبرې دي. د واک او ګټې لپاره دروغ ویل شوي دي. مونږ د امریکایانو او په ځانګړې توګه د رهبرانو داسې رهبرانو په توګه چې د اساسي قانون د عزت او د ولس د ساتنې ژمنې مو کړې دي مسؤلیت لرو چې د حقایقو ننګه وکړو او دروغو ته ماتې ورکړو.
بایدن وویل دا د امریکا دیموکراسي تاریخ هیلو نویوالی او حلارو ورځ ده. بایدن د امریکا له پولو بهر خلکو ته هم پیغام درلود او ویل له نورو ملتونو سره یووالی به بیرته ورغوي. ده وویل موږ به بیرته یووالی ورغوو، له نړۍ سره به یو ځل بیا یو ځای شو، نه یوازې د پرونیو ستونزو د حل په خاطر بلکې د نن او سبا د ننګونو لپاره. د لوړې په دغو مراسمو کې ډونالډ ټرمپ ګډون نه وکړی. دا په 1325 کلونو کې لومړنی ځل دی چې د امریکا یو ولسمشر د خپل ځایناستي د لوړې مراسمو کې برخه نه اخلي. دغو مراسمو کې د امریکا دریو پخوانیو ولسمشرانو جورج ډبلیو بوش، بل کلینټن او باراک اوباما ګډون کړی وو. د امریکا بل پخوانی ولسمشر جیمی کارټر چې 89 کاله عمر لري نه دی توانېدلی چې دغو مراسمو کې ګډون وکړي. د ترامپ لومړی مرستیال مایک پینس او یو شمیر نور جمهوریپال قانون جوړونکي بیا د لوړې مراسمو کې حاضر وو. ترامپ پرون د امریکا په وخت سهار 8:15 له سپینې ماڼۍ ووت او په یوه هلیکاپټره کې هغو مراسمو ته ولاړ چې د ده د خدای پامانی په هدف جوړ شوي وو. ترامپ که څه هم خپلو خبرو کې د جو بایدن نوم یاد نه کړ، خو نوې ادارې ته یې د ښو چارو هیله وښوده. ده ویلي د پام وړ کارونو بنسټ یې تر شا پرېښی دی. د خدای پامنۍ له مراسم وروسته ترامپ میرمن او د کورنۍ نور غړي د هوایي ځواک په الوتکه کې فلوریدا ته ولېږدول شول چې هلته بیرته د امریکا د یو ځانګړي اوسیدونکي په توګه خپل ژوند پیل کړي. ټاکل شوی بایدن د کار په لومړیو ورځو کې د کډوالۍ، د اقلیم د بدلون او له کرونا ویروس سره د مبارزې په برخو کې د ترامپ ځینې پریکړې لغوه کړي.
بایدن هم دا کار وکړ. پرون د کار په لومړۍ ورځ څو اجرایوي فرمانونه صادر کړل چې د یو لړ مهمو کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مخکني ولسمشر ډونالد ترامپ تګلارې باطلوي. پرون له نږدې 50 کاله سیاست وروسته جو بایدن د امریکا د متحدو ایالتونو د 46 ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د جو بایدن د ژوند لوړو ژورو ته په دې راپور کې کتنه شوې چې اجمل آن ترتیب کړی ده.
ډیموکرات جو بایدن داسې یو مهال د امریکا مشرتابه ته رسیږي چې دا هیواد په یو ژور سیاسي کړکیچ کې ښکیل دی. ډونالډ ټرمپ د ټولو معاصرو سنتونو په ماتولو انتخاباتو کې د بایدن د بریالیتوب له منلو انکار وکړ. د جنوري په 6 وروسته لاغې چې ټرمپ خپل پلویان لاریون ته وهڅول، د دوی یوې پارېدلې ډلې د امریکا د کانګرس پر ودانۍ یرغل وروړ. هغه هم په داسې وخت کې چې د کانګرس غړو غوښتل په امریکا کې د نومبر د 3 نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر نتایجو د تایید مهر ولګوي. بایدن د دې تاوتریخوالي پر ضد خبرې وکړې او هغه یې کورنۍ ترهګري وبلله.
دا مظاهرې نه دي، یاغي توپ دی. نړیوال راته ګوري. د ډیرو نورو امریکایانو په څیر مې سخت ټکان خوړلی او خواشینی شوی یم، په دې خاطر چې زموږ ملت هغه ملت چې د اوږدې مودې راهیسې د ډیموکراسۍ لپاره د هیلې او روښنایۍ مخکښ و، له داسې یوې تیارې شېبې سره مخامخ کیږي.
د نومبر د 3 نیټې له انتخاباتو څو ورځې وروسته کله چې امریکایي رسنیو بایدن ګټونکی اعلان کړ، هغه وویل د امریکا د یووالي لپاره به هڅه وکړي. جوزف آر بایدن جونیئر د پنسلوانیا ایالت په سکرانټون صنعتي ښار کې زیږیدلی. پلار یې د نورو کارونو ترڅنګ د دویم لاس موټرو پلورونکی و او کورنۍ یې له زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخ وه. د حقوقو په څانګه کې د ډیپلوم له ترلاسه کولو وروسته بایدن له ډیلاویر ایالت څخه ځان د امریکا سنا ته کاندید کړ او بریالی شو. هغه چې هغه مهال 10 و د خپل وخت تر ټولو ځوان سناتور و. نوموړی 14 په سنا کې پاتې شو او د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشرتابه په څیرې په بیلابیلو پوسټونو کې کار وکړ چې هغه یې په نړۍ کې په یوې پیژندل شوې څیرې بدل کړ. خو ډېر خلک نوموړی د باراک اوباما په ولسمشرۍ کې د مرستیال ولسمشر په توګه پیژني. بایدن تر دې 2 مخکې هم هڅه کړې وه چې د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشرۍ د کاندید په توګه معرفي شي. یو ځل په 1978 میلادي کال کې او بل ځل هم په 2008 میلادي کال کې. د لومړي ځل لپاره وروسته لاخې له دې سیالۍ په شاشو چې څرګنده شوه په وینا او د حقوقو پوهنځي په یوه رساله کې ځینې معلومات د اصلي سرچینې له یادولو پرته په خپل نوم وړاندې کړي دي. دویم ځل هم بریالی نه و، خو د ولسمشر مرستیالۍ ته یې لاره پرانیستل شوه، هغه څه چې د تورپوستو امریکایانو ترمنځ یې د نوموړي محبوبیت زیات کړ. له انتخاباتي کمپاینونو څخه په یو کې بایدن خپل ځان هغه رهبر وباله چې کولی شي امریکا یو موټی کړي.
زموږ کمپاین په دې ګوند او دې هیواد کې د رنګارنګۍ ښکارندوی دی. همداسې باید واوسي، ځکه اړتیا ده چې ټول سره راټول کړو. ټول
بایدن په امریکا کې د کرونا وبا په اوج کې چې تر اوسه یې په دې هیواد کې تر 350,000 څخه د زیاتو کسانو ژوند اخیستی، د امریکا مشرتابه پر غاړه اخلي. نوموړی او ټیمې وایي یو داسې پروګرام عملي کوي چې هدف یې د کرونا له وبا وروسته د امریکا د اقتصاد بیرته په پښو درول دي. دا پروګرام د ماشومانو روغتیا او روزنې په برخو کې پر پانګونې متمرکز دی. وایي موخه یې د 3 میلیونو کاري فرصتونو رامنځته کول دي. بایدن همدارنګه ژمنه کړې چې د خپل کار په لومړیو 100 ورځو کې به د امریکا 100 میلیونه وګړي د کرونا وایروس په وړاندې واکسین کړي. په نړیوالو چارو کې بایدن ویلي هدف دا دی چې امریکا په پریکړو کې د مهم دریز لرلو ته راولي. په وسنی کمپاین کې بایدن د ایران سره د 2015 کال تړون ته ستنېدو ته تمایل ښودلی و. دا تړون د ایران اټومي چارې محدودوي او په بدل کې پر تهران نړیوال بندیزونه کمیږي. ولسمشر ټرمپ په 2013 کال کې امریکا له دې تړون څخه وایستله. بایدن همدارنګه د روسیې په وړاندې سخت دریز لري او د اوکراین په کړکیچونو کې د مسکو رول او همدارنګه د امریکا د 2016 کال په انتخاباتو کې د روسیې مداخله غندلی. همدارنګه تمه کیږي چې بایدن به د امریکا له متحدانو سره د دې هیواد اړیکې چې منتقدانو په وینا د ټرمپ لومړی امریکا پالیسۍ زیانمنې کړي بیرته ورغوي. بل بارو د اسوشیټډ پریس یو خبريال دی. هغه د بایدن د بهرنۍ پالیسۍ په اړه وایي:
بایدن وایي په بهرني سیاست کې لومړیتوب دا دی چې په ناټو تړون کې د امریکا متحدانو ته ډاډ ورکړي. که ګټونکی شي په سبا به د امریکا د متحدو هیوادونو له مشرانو سره ټلیفوني خبرې وکړي.
د خپل رقیب ټرمپ په څیر بایدن هم د بچلندۍ له ادعاو سره مخ دی. څو میرمنې چې مخکې همکارانې وي بایدن یې په ناسم چلند تورن کړی او له دوی یوې پر نوموړي د جنسي زور زیاتي تور لګولی، هغه تور چې بایدن یې ردوي. پر جو بایدن همدارنګه د بوریس ما په نوم د غازو د یو اوکراینی شرکت د مشرتابه په پلاوي کې د د زوی د مادي ګټې سره د تړلې رول له کبله هم انتقادو نشته. دا رول له هغه وخت سره تړلې چې جو بایدن د امریکا مرستیال ولسمشر و. بایدن او زوی د اوکراین په تړاو د هر ډول ناسمې کړنې ترسره کول رد کړي، خو زوی ویلي چې د دې دندې منل یوه تېروتنه وه. اتابیا کلن بایدن د امریکا په تاریخ کې د تر ټولو ډېر عمر لرونکی شخص دی چې د ولسمشرۍ د څوکۍ لوړه پر ځای کوي. بایدن په تیر کې ځینې غیر عادي تېروتنې کړې او منتقدانو یې د نوموړي پر وړتیا پوښتنې راپورته کړې، خو نوموړي د ډونالډ ټرمپ په وړاندې د انتخاباتي کمپاین پر مهال دا انتقادونه رد کړي.
د جو بایدن په باب مو واورېدل. د هغه مرستیال کمالا هارس څوک؟ د هارس لومړنۍ هندي افریقایي ټبر امریکایي ده چې پرون یې د امریکا د ولسمشر د مرستیالۍ په توګه د وفاداري لوړه وکړه. د ازادي راډیو په بل خبرونه کې به کمالا هارس در وپېژنو. اوس یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو چې پرون یې له افغان ولسمشر اشرف غني سره خبرې کړې وایي هېواد یې په افغانستان کې د داسې سولې ملاتړ کوي چې له مخې یې دغه هېواد باثباته او خپلواک شي او ولسواک نظام ولري. په افغانستان کې د ناتو ملکي استازي چې له دوو پخواني جهادي مشرانو عبدالرب رسول سیاف او د اسلامي وحدت ګوند له مشر کریم خلیلی سره خبرې کړي، د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت تاریخي بللی او ټینګار کړی چې دا موقع باید له لاسه ونه وځي. د افغانستان او آیرلند کرکټ لوبډلې نن د درې ورځنیو لوبو لومړنۍ سیالۍ ترسره کوي. جو بایدن د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه پرون لوړه وکړه او له دې سره د ډونالډ ټرمپ د واک څلور کلنه دوره پای ته ورسېده. بایدن پرون د کار په لومړۍ ورځ څو اجرایوي فرمانونه صادر کړل چې د یو لړ مهمو کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مخکني ولسمشر ډونالډ ټرمپ تګلارې باطلوي. په یوه اجرایوي فرمان کې د ټرمپ هغه پالیسي لغوه کیږي چې د امریکا متحدو ایالاتونو ته د اکثریت مسلمان میشتو هیوادونو د وګړو پر ننوتو بندیز لګولی و. د پاکستان پوځ وایي یو بلاستیک توغندی چې اټومي سروکې لیږدولی شي په بریالۍ توګه ازمویلی دی. له ځمکې نه ځمکې ته دغه توغندی چې شاهین درې نومیږي د 2250 کیلومترو واټن وهلی شي. د خبرونو تفصیل مو که غوښتي بیا هم کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. مخکې له دې چې د ازادي راډیو دو اونیزو خبرونو ته ور ورسیږي، اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه راپورونه لرو. خبريال مو وژنې تر سرلیکنې پرون په کونړ کې فرنګیانو او ژورنالیستانو غونډه وکړه او حمید نور ژوند وژغوري په نوم هغو ماشومانو ته وینه ورکړه چې د وینې د کمۍ په ناروغۍ اخته دي. له سیمې د ازادي راډیو د خبريال راپور ته به وښو.
په کونړ کې خبریالانو د رسنیو کارکونکو او فرهنګیانو خبریال موجنی یو د وینې ورکړې سره د هغو ژوند وژغوري چې څوک ستاسو وینې ته اړتیا لري په نوم کمپاین تر سره کړ. خبریالان وایي کله وی خو د ولسونو ستونزې د چارواکو تر غوګونو او دفترونو رسوي، نو له بل لوري غواړي د وینې ورکړې سره د جګړې ټپیانو او د وینې د کمی لرونکو ناروغانو رنځ او درد راکم کړي. په ختیس کې د سلام وطندار راډیو خبریال امید دیدار
هغه ناروغانو ته چې وینې ته ضرورت لري او میاشت په میاشت هغوی ته وینه بدلېږي، دوی خبریالانو دغه ناروغانو ته وینه ورکړله. او شواردهو چې خبریالان مه وژنئ، دوی نه یوازې دا چې خبر رسونه کوي، اطلاع رسونه کوي او د خلکو ستونزې حکومتونو سره شریک کوي، د خلکو ژوند هم ژغورلی شي او د خلکو د ژوند په ژغورلو کې خپله هڅه کوي.
د اطلاعاتو او کلتور رئیس جنت ګل فدا وایي که څه هم چې په اوسنیو شپو ورځو کې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي خپل د امنیتي ستونزو له امله ګواښونو سره مخ دي، خو بیا هم هڅه کوي چې نورو ته د وینې په ورکړه ژوند ورکړي.
هغه څوک چې د وینې له کمبود سره مخ دي، تکلیف لري او مرض لري، هغوی ته وینه ورکوي، صدقه جاریه ده او ژوند ورکوي.
د وینې د راټولونکې ډلې مشر ډاکټر نصیر ازادي راډیو ته وویل دوی له تیرو دوو کالو څخه د وینې د کمی یا تلسمیا ناروغانو ته په زرګونه سیسی وینه راټوله کړې ده.
موږ نن د خبریال موجنۍ د دې نوم له لاندې په اطلاعاتو فرهنګ سب کې د وینې راټولولو کمپین وکړو. موږ په کونړ ولایت کې 132 تلسیا ماشومان لرو. دغه ماشومان دي کوم چې زموږ استاذو وینې ضرورت لري. نو خبریال موجنۍ خبریال د انسان ژوند ژغوري. تزر سیسی وینه راغونډه کړه تقریبا 300 نفر ځان سره سب کړو. افغان فرصت کې یو پروګرام کړو چې په هغه کې موږ سیسی وینه راغونډه کړې وو 200 نفر سب کړو ځان سره.
په کونړ کې په داسې حال کې خبریال موجنۍ او د وینې په ورکړه نورو ته ژوند ورکړي کمپاین تر سره کیږي چې په تیرو نږدې دریو میاشتو کې د ازادۍ راډیو د خبریال محمد الیاس دایی په ګډون شپږ تنه خبریالان وژل شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان انتخاباتي کمیسیونونو د هیواد د انتخاباتو د قانون د تعدیل په اړه یوه نظر پوښتنه پیل کړې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دا نظر پوښتنه له سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو څخه په دې خاطر کیږي چې د انتخاباتو قانون کې تعدیلات راشي او هغه د ټولو لپاره د منلو وړ شي. په دې اړه پام وکړئ د ازادي راډیو د خبریال راپور ته.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په ټاکنو کې د تیرو ستونزو د مخنیوي لپاره د انتخاباتو په قانون کې د تعدیل راوستلو هلې ځلې پیل کړي. د دې هیواد انتخاباتي کمیسیونونو د چهارشنبه په ورځ د همدې هدف لپاره د سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنو له استازو څخه نظر غوښتنه پیل کړه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال عصمت الله مل د دې غونډې په پیل کې وویل چې د انتخاباتو قانون باید هر اړخیز او ټولو خواو ته د منلو وړ وي. د افغانستان د انتخاباتو اوسنۍ جوړښت د ولسمشر د تقنینی فرمان پر بنسټ رامنځته شوی، خو ویل شوی چې دا جوړښت جدي اصلاحاتو ته اړتیا لري. له دې مخکې سیاسي ګوندونو او د انتخاباتو څارونکو بنسټونو ویلي چې د انتخاباتو قانون باید تعدیل او د دې هیواد انتخاباتي سیستم اصلاح شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د مؤسسې فیفا رئیس محمد نعیم ازغری ازادي راډیو ته وویل چې د دې هیواد اوسنی انتخاباتي سیستم ستونزې لري او باید پکې پراخ بدلون رامنځته شي. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون منشي او ویان محمد قاسم الیاسی وایي چې د افغانستان د انتخاباتو په اوسنی قانون کې لزګونه موارد تعدیلاتو ته اړتیا لري. دی وایي مهم مسائل سوبودی انتخابات، د ټاکنو برېښنایي کېدل، حوزه بندی، انتخاباتي جرمونه او سرغړاونې، د رای ورکوونکو لیست، د کاندیدانو د شمیر کمیدل او نور مسائل دي. ممکن څلوېښت مادې د تعدیل وړ وي. نوموړي وویل چې په نننۍ غونډه کې د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو استازو په 15 کمیټو کې د انتخاباتو د قانون د تعدیل په اړه خپل نظرونه وړاندې کړل او دا لړۍ به دغه شان دوام عمومي. له 2004 میلادي کال راهیسې ټولې ټاکنې چې په افغانستان کې ترسره شوي په یو ډول سره په کې ستونزې وې، پرې انتقادونه شوي، اوان د پایلو له منلو یې انکار شوی. د ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ په سیاسي هوکړه کې هم د افغانستان د انتخاباتي سیستم پر جدي اصلاح ټینګار شوی.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې مینوالو په سلامونو مو هرکلی کوم. بیا هم خوشاله يم چې په دې خبرونه کې ساس پدانه چوپړ کې حاضر شوم. دوستانو نن په سوله باندې غږیږو چې سوله څه شی ده او څنګه کولای شو چې په هیواد کې سوله راولو او کوم خندونه د سوله په وړاندې شتون لري. په دې موضوع به د غلې مال غلري معیار د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې او ارزونې د څنګه مرستیال سره خبرې وکړو. په پیل کې به غلې معیار ته خرغ لاستوم. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړم چې اول خو به د سولې په اړه راته ووایي چې سوله یعنې څه.
سلام، مننه. زه هم خپل سلامونه د ازادۍ راډیو ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم، او د تاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم دا چې سوله په لغت کې لغوي معنا سویل امن، سموالی، سروالی او هم یا د دواړو غړو پای ته رسولو ته، یا هم ویلی شو چې پخلا کولو ته وایي. او په اصطلاح کې سوله د سیاستوالو لخوا اوربان ته ویلی شو چې د سیاستوالو لخوا په جګړه کې کله چې اوربان کېږي درسونه ویلی شو، یا هم ویلی شو چې د یو سیمې یا یو هېواد هغه ژوند ته سوله وایي چې یو عادي ډول روان وي، خلک د قانون په سیوري کې سوله ییز او ارامه ژوند. څرنګه مې چې وویل، سوله یو ضرورت ده د یو ټولنې، او الله جل جلاله هم مؤمنان سولې ته رابللي دي، او سوله د ژوند په چارو کې تر ټولو غوره زیور او د خوشحالۍ د ژوند د خوشحاله ژوند جوهر بللی دی. همدارنګه الله جل جلاله هر انسان د خپل ځوان پر بنسټ باندې مکلف کړی دی چې د سولې په لاره کې حاصل وکړي. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم په سوله باندې تاکید کاوه، او یو مثال ویلی شم چې د حدیبې د سولې پیمان. نو په دې اساس باندې سوله د کورنۍ له چاپېریال څخه نیولې د هېواد، ټولنې او نړۍ په کچه د وګړو ترمنځ غوره که سوله د ژوند ښېګڼه ده، نیکمرغي ده، پرمختګ او یو روښانه جوهر ده چې انسانان چې د انسانانو ژوند ته خوښي، ښکلا او حرس. نو ویلی شم چې سوله د تاوتریخوالي نشتون، د عدالت تامین، د انساني کرامت ته ارزښت، او د وګړو خپلو اساسي حقوقو ته لاسرسی زما په نظر سوله ده.
آغلی مایار، په کومو حالاتو کې د سولې شتون امکان لري؟
مننه. بعض حالات دي چې په هغه کې که چېرته په یو ټولنه کې واوسي نو د سولې شتون به امکان ولري او سوله بي. مثلا له هغې حالاتو څخه ویلی شم دا خلک د ډار او تاوتریخوالي د ګواښ پرته په خوندیتوب کې ژوند وکړي. یعنی د ټولنې هر غړی وکولی شي چې په دې ډار سره د ژوند ټولې چارې له هر ډول ډار پرته سرته ورسوي، او هیڅکله تاوتریخوالي او ظلم وجود ونه لري، او هیڅ ناروا او عمل په هغه ټولنه کې ونه بسي. نو یو حالت دا ده. بل حالت یې کولی شو ووایي چې دا قانون د ټولو پر وړاندې یو شان پلی، خلک په قضایي سیستم باندې باور ولري، او د خلکو حقونه په عادلانه او اغېزمنه توګه د قضایي عدلي امنیتي ادارو لري خوندي توګه وساتل، نو د سولې امکان به شتون ولري. همدارنګه ویلی شو چې هر څوک کولی شي چې په سیاسي او سیاسي پرېکړو کې لکه د قوانینو، مقرراتو او پالیسۍ جوړولو کې ګډون وکړي، او حکومت خلکو ته حساب ورکړي، او ملت د یو خدمتګار په توګه عمل وکړي، نه د یو حاکم په توګه. په دغې حالاتو کې کولی شو ووایي چې د سولې شتون امکان لري. همدارنګه هر څوک کله چې په یو ټولنه کې خپلو بنسټیزو اړتیاوو لکه خوړو، پاکو اوبو، سرپناه، ښوونې او روزنې، روغتیا او د ژوند سپېڅلي چاپېریال ته د دین، قوم، ژبې، ملت، مذهب، نژاد په پام کې نیولو پرته یو شان لاسرسی ولري، نو پرته له شک پرته دا کار هغه سبب جدي کېږي چې موږ په خپله ټولنه کې د سولې شاهد او د سولې د درلودو شاهد اوسو. یعنې په ټولنه کې یو عادلانه نظام حاکم وي، ټولې فیصلې د قانون له مخې او د خلکو له خوا مطرح شي، د قانون په چوکاټ کې ترسره شي. همدارنګه ویلی شو چې خلک د هغوی د ځانګړي هویت په پام کې نیولو پرته د کار او ژوند یو شان، هغوی ته د هغوی د وړتیا سره سم د کار شرایط برابر شي، او د هېواد په هره برخه یا سیمه کې چې خوښه وي سکونت اختیار کړي، او هر ډول ګواښ پرته خپل ژوند ته ادامه ورکړي. نو کوم حالات چې ما تاسو ویلي، په دې حالاتو شتون د عدالت په رڼا کې کولای شو چې سوله ولرو، او په خپله ټولنه کې د سولې شاهده.
مننه کوم. آغلی مایار، البته کوم عوامل او اسباب دي چې په یوې ټولنه کې یا یو هېواد کې سوله نه راځي یا سوله نه وي؟
کولای شم ووایم د تاسو د پوښتنې په ځواب کې چې مخکې حالات چې ما تاسو ته ووایم، د دې حالاتو نشتون حتما د دې عامل ده چې سوله په یو ټولنه کې رانشي. مثلا د ټولنې وګړي د قانون په مقابل برابر مثلا دوی هغه خپلې اساسي ضروریات چې لري اړتیاوې هغوی ته لاسرسی ونه لري، نو دوی دا په خپل دې سبب کېږي چې دوی په یو ډول هغه خپل لومړني ضروریات لاسته راوړي، چې دا دې سبب کېږي چې متاسفانه چې سوله موږ ونه لرو. همدارنګه مثلا مخکې ما وویل چې د قانون د ټولو پر وړاندې باید یو شان پلی شي، نو که چېرته قانون ټولو پر وړاندې یو شان پلی نه شي نو حتما سبب د دې کېږي چې بعضې اختلافات منځته راشي او هغه ارامتیا او سوله چې په یو ټولنه کې باید وي نه لرو. نو دغه ټول عوامل دي چې د سوله د نشتون سبب ګرځي. همدارنګه په سیاسي پرېکړو کې لکه مخکې چې ما وویل چې په بعضو قوانین مقرر پالیسۍ جوړولو کې باید د ټولنې وګړي ګډون ولري، که چېرته دغه څه ونه شي نو دا هم یو سلسله اختلافات منځته راځي او سبب دي چې موږ سوله ونه لرو. همدارنګه نور ډېر عوامل لري چې سبب دي کېږي چې د هغې په پام کې نه نیولو سره موږ نشو کولای.
غلی معیار، اوس په افغاني ټولنه کې البته د سولې په وړاندې کوم خنډونه تاسو وینئ؟
مننه. د سولې د راتګ پر وړاندې زموږ په ټولنه کې خنډونه شته. له هغې څخه یې زه کولای شم ووایم نیابتي جنګونه فعلا چې موږ خپله ټولنه کې لرو، دغه د سولې په وړاندې یو خنډ ده. تروریزم یو خنډ ده. همدارنګه انساني کرامت ته نه پاملرنه د مخالفینو لخوا دا یو خنډ. همدا ټول سبب مشکلاتو چې د سولې په وړاندې خنډونه جوړوي.
ښه کورودان غلی معیار، اوس څنګه کولای شو چې البته سوله راولو په خپل هیواد کې په خپله ټولنه کې؟ کومې حل لارې چارې شته؟
مننه. ټولنې د ټولو اتباعو د حقوقو تامین په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو تامین د قانون اساسي پر مطابق باندې فعلا په دې موضوع کې چې اوس دا خبرې روانې دي، دا یو ډېره مهمه خبره ده چې په نظر کې ونیول شي او د سولې راوستلو لپاره باید او د قانون اساسي ټول مواد باید تطبیق شي، پلي شي او ټول احکام باید رعایت شي. همدارنګه د دفاعي امنیتي او ملکي خدماتو ټول هغه فعالیتونه چې دي د قانون په مطابق صحیح څنګه چې موږ قانون اساسي لرو او نو قوانین او کولای شو مثلا ووایو چې هیڅ یو تروریستي شبکې یا ګروه ته باید اجازه ورنه کړل شي وروسته له دې چې دوی خپل فعالیت او خپل نفوذ په افغانستان کې دي. زما په نظر باندې دغه د حل لارې دي چې وکړل شي د سولې ته د رسېدو په لار کې.
ډېره زیاته مننه کورودان اغلی معیار. درنو دوستانو، تاسو د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیړنې او ارزونې د څانګې مرستیالې ملغلرې معیار خبرې واورېدې. دا د دیوانې د سیاسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بیا مو په پاک څښتن سپارم. الله مو مل شه. د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کتب لري توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دوا چاو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالو نه واره شنه خالو نه زن خاله نو قریب دې کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په کابل کې د لوړې کلا یا قلعه بلند له لرغونتوب او تاریخي ارزښت څخه خبري است.
احتمالا دغه قلعه د امیر عبدالرحمن خان دوره کې جوړه شوې شه دا یو نظامی قلعه.
قلعه بلند یا لوړې کلا د محل په کوم حالت کې ده؟
ګل دې په مخ ګل دې په مخ سپین دلته ډیر تاویږي او اوس پوډریان غله ډیر استفاده جوړی ته نه کوي.
نن
امدا موضوع چیرو په پایل کې د لوړې کلا لرغونتوب ته تم کیګو بیا ارزښت چیرو د لوړې کلا ل چار چاپیره اوسیدونکو سره هم غږی دلیو ملتیا مو وکړي. خای تاسو با په کابل کې د شهرارا د برج په خوا کې تیر شوی است او برج ته به مو نږدې په لوړې خوبرانې ویجاړې او لوټې لوټې کلا هم سترګې لګېدلې وي. په دې ورانې ګډې وډې لوړې کلا کې یو وخت د شاهانو تګ راتګ وو. په پخوا وختونو کې به د وخت حاکمانو د ښار په لوړه څوکه کې داسې ځای جوړاوه چې نورې سیمې ورنه ولیدلی شي. هلته به یې په کافي اندازه سپکې او درنې وسلې او بیلابیل مهمات وړل، بیا به یې د ضرورت پر وخت کارول. د امیر عبدالرحمن خان په واکمنۍ کې د کابل په ښار کې دوه لوړې کلاوې جوړې شوې چې یوه یې د کلله پشتې پر غونډۍ او بله یې همدا د شهرارا د برج په خوا کې ورغېدله. په شهرارا کې لوړه کلا نظامی کلا وه. د یادې کلا دیوالونه له پخو پخصو څخه رغېدلي دي چې لوړوالی 5 متره او بر 1 متر وو. د لوړې کلا پر دیوالونه اوبه برجه او د دروازې پر سر دوه برجه د کلا او ښار د ساتنې لپاره جوړ شوي. په کابل کې د لوړې کلا د موقعیت او تاریخ پاکله د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د تاریخي آبداتو د ساتنې له رئیس انجینر عبدالحد عباسی څخه اورو.
قلعه بلند چې د موږ سره د قلعه سید سرور خان په نامه باندې ثبت دی، دا د ملالۍ زیژنتون غرب خواته وړه تپه ده چې د هغې تپې په سر باندې چې د تندورسازۍ د کوڅې نه ورته لاره ګرځېدلې ده دلته موقعیت لري. احتمالا دغه قلعه د امیر عبدالرحمن خان دوره کې جوړه شوې چې دا یو نظامي قلعه وه. خپله دروازه د دې فکر کوم چې دوه پوړې چون په مرور د زمان سره تخریب شوی دی.
موږ په شهرارا کې لوړې تاریخي کلا ته ورغلو. هلته مو په داسې وران او ویجاړو سترګې ولګېدې چې یو وخت د شاهانو سرپناه وه. لوړه کلا نه یوازې دا چې په کنډواله بدله شوې، بلکې د معتادینو په مرکز هم اوښتې ده. هغه شاهي کلا چې شهزادګانو ته به سپیلني پکې دودېدل، نن سبا د نشه یي توکو دودورنه پورته کېږي. همدا اوس زما په خوا کې داسې یو ورور دی چې د قلعه بلند په خوا کې کور لري. له ده به پوښتنه وکړو چې د کلا په اکلا څه راته وایي.
زه خیال محمد منګل دوه ډګروال ده. نو دغلته تقریبا یو څلوېښت کاله کېږي چې موږ دلته ژوند کوو.
ډېر ښه. ده راته وایه چې د دې کلا په اکلا قلعه بلند چې ورته وایي کنه څه خاطرې لري؟
دا سابق د ډاکټر سلیم نجیب په وخت کې قطعات عسکري و. دا تپه تاسو ګورئ دا مکمله په شمول دی دغه قلعه چې دلته م سربازان ژوند کوو. بیا اکادمي کورونه دلته جوړ شوي دي په داخل کې او دغلته سربازان ژوند کوو. دا قلعه په هغه وخت کې دومره صدمه نه درلودله او فعلا چې اوس دغه قلعه تاسو ګورئ ډېر خطرناک خلک هم دغلته راځي او دا قلعه هم په ړنګېدو باندې ده.
د لوړې کلا چپې خواته تقریبا لس کوره داسې جوړ شوي چې دیوالونه یې سره نښتي دي. روبینا چې د خپل کور په انګړ کې ولاړه وه د لوړې کلا یا قلعه بلند د ارزښت په هکله مو ورنه پوښتلي دي. د نوموړي خبرې هم په مرکه کې اورو.
ډېر ښه باستاني یادګار ده. نو ډېر مې خوښېږي. دا یو انتیک شی ده، یو د چا خبره سابقه عمارونه دي. بعضې فلمونه هم دلته ډکېږي. د مونږ افغان فلم کله ورې راشي په دغه دیرو کې یا په دغه ساحو کې فلم ډکوي.
موږ چې ولیدل اوس د دې لوړې کلا خواب شاته لیدل کېږي هغه کسان چې محتاط دي.
هو هغه شته. ګل دې په مخ، ګل دې په مخ، سپیم دلته ډېر تاویږي او اوس پوډریان غله ډېر استفاده جویي ته نه کوي. بعضې وخت دلته کورو ته ننوځي، فرزن دروازه خلاصه یې ننوځي، هر شی چې مخته راغله وړي یې غلا کوي. بدون د دې نه خلکو لار نیسي په شپو کې باد اتو نهو بجو، هر شی چې ورسره یې پیسې موبایل یو شی دا تراخلي وایي یې.
ته خپل چې په داسې یو سیمه کې اوسېږي چې دا تاریخي ارزښت لري، پخوا دلته ډېر ښه کسان تیر شوي.
بېخي زه
څومره خوشحاله یې داسې یو سیمه کې اوسېدل.
والله زه دومره خوشحاله یم چې وزیر اکبر خان شارنو بارستان هغه بهترین هغه اپارتمانونه بلډنګونه د دغه په دغه خرابه ویلې نه ورکوم. او دا مرسو لرم چې کېدای شي یو وخت کې دا خو زه خو اوس ګروي ناسته یم، ما شخصي کور نه دی چې دلته یو دوه کوټې ځانته جوړې کړم او دلته دایمي ژوند وکړم.
په قلا کې دننه
نه تاو شو خو کې باواس د دې چې دلته ګل دی په بخ سپیانو پولاریان زیات دي. مونته د دې چې چون تاریخي یو ځای ده، آثار عتیقه ده، زه خو شخصا ډېره په معنی نه یم. د ما ډېر خوښیږي ډیر ډیر او په خدای چې رئیس صاحب جمهور ته ما لاسرسی لرلی زه ورتلم په پخو کې ورته ولیدلم دا عتیقه آثار ده ډیر یو تاریخي ځای ده دغه هم لږ جوړه کی
د سیمې د اوسیدونکو په وینا مخکې د دې نظامی کلا په خوښه کې عام وګړو د کور جوړولو حق نه درلوده یوازې به نظامی لوړ رتبه کسان هلته اوسېدل سید اصغر چې لسلو کلونو را په دې خوا په یادې سیمه کې اوسېږي وایي کله چې امیر عبدالرحمن خان له خپلې کورنۍ او فرقه مشرانو سره باغ بالا ته لاړ نو له هغه وروسته عام خلک د لوړې کلا چارچاپېره میشت شول نورې خبرې له نوموړي څخه په مرکه کې اورو
دا برج شراره کې د عبدالرحمن خان دلته مور زندگی کوله تیلان دی تیر لوی باغو دغه شفاخانه چې فعلا تاسو ګوره دا شفاخانه په نوم د زایشگاه ام عبدالرحمن خان جوړه کړله دا قلی بلند جوړ کړ دی که یو فرقه جوړه کړې او د دې دروازې نه مخ پورته چې فعلا زمونږ کور دی دا کورونه د دې د فرقه مشران وو
تاسو ویل چې د قلی بلند شاوخوا فرقه مشران اوسېدل کنه نومونه یې راته ویلی سي چې څوک و
هغه وخت کې نو یو خو دغه کور دی چې مونږ واغېسته په نوم د سید اکبر خان و فرقه مشر او یو خوا سره زمونږ چې دندې سید اکبر خان سکېده هم په نوم د ګل محمد خان فرقه مشر چې اوس یې پکې نوسي و اولاده هم زندگی کوي
بله دې ته ولې قلای بلند وایي دا ډېره لوړه ده که څنګه
دا خپله تپه ده لاندې د دې سفونه ایستل نو دا بدون د کانکریټ بدون د سیخ بدون د هغې نه دغه تپه داسې ښایسته توپدي کې چې خپله دا شکل ده
یعنی خپله یې شکل د یو قلا درلود
خپله دغه تپه کوټې دي
بله څه وخت بیا خراب سوه
تر ظاهر خان تر داود خان ختمه پورې دا مستحکمه وه کلکه وه ټول محبات اصل همدلته ساتل کېدل همدا قلا برحاله وه پس د کودتای افت سور نه بیا دا قلا دلته دسې وه مګر په هغه شکل اصولي نه وه
اوس قلای بلند په څه ډول حالت کې ده
بیخي ویرانه شوې ده صرف د امیر حبیب‌الله کلکانی جسد یې راوړو همدلته یې دفن کړی دی نور پکې کوم شی نشته
زمانم ظهور کمال دی وردګ ولایت خیم زه همیشه د ازادۍ راډیو جون پښیبو کې خبرونه اورم علت دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي
لوړ تاریخ ندی قربان شمه وطن زد کوم تاریخ دیوان شمه وطن
اطلاعات او فرهنگ وزارت د تاریخي میراثونو د ساتنې او بیا رغونې په برخه کې کار کوي خو یو شمیر ارزښتمن او لرغوني آثار او ځایونه ورنه پاتې کیږي د بیلګې په توګه په کابل کې د شهرارا لوړه کلا یادولی شو دا چې ولې لوړې کلا ته پام نه کیږي دا او د تورته پښتنې مو د اطلاعات او فرهنگ وزارت د تاریخي آبداتو د ساتنې رئیس انجینر عبدالاحد عباسی څخه کړی دی په پایل کې مور نه پښتلی چې لوړه کلا په کوم سبک جوړاوه
سب په دې د خټو یا د پخسي خلا ده د سی خاص معماری و غنه لري خو خپل دغه کماند دروازې دغه سبت د عبدالرحمن خان د دورې دغه کمانونو په شکل باندې دی
رئیس موږ د کابل په شهر را کې لوړې کلا ته ورغلو واقعا چې په ډیر بد وضعیت و کلا ورانه سوې ده خو شای ساتون کې نسته لبلې خو هغه کسان چې په نشې توک باندې روک دي دی دوی ناس دیالته آیا تاسو د دې تاریخي کلا په اکله خبر یاست
بله په خو دلته د اردو یو پوسټه والته او منګه داډه و چې دلته دا پوسټه به دایمي وي او هلته به تحقیق لاندې حفاظت وکړي ځکه دا د وزارت دفاع پورې ارتباط درلود چې نظامی ساحه و نظر په خو هم دقیقا نه نظامی استفاده کېدله او منګه بیا خبر نیو چې دوی کله وتلی دي قلا هم دسې پریښې ده انشاءالله منګه به دا بندوبست کو چې هلته یو پوسته فراس کو د سفر دولس دقیقې چې هغه قلا خوندي شي او تر څو چې موږ د هغې دپاره بودیجه پیدا کړو ترمیم چارې تر لاس لاندې نیسو انشاءالله چې د هغې حفاظت په هکله باندې موږ یو تجویز نیسو.
بله، لوړه کلا په دومره بد حالت کې ده چې حتی موږ دننه د ورننوتلو جرات ونه کړ، ځکه هلته داسې کسان دي چې نه باید څوک هلته ورسي. څه وخت به دا اقدام وسي چې زموږ دا تاریخي میراث، دا تاریخي آبدې له داسې یو لوی وحشت څخه وژغورل شي؟
هر څه ژر موږ دغه اقدام کوو او موږ د خپل اړوند مقامات سره خبرې کوو چې دلته باید یو پوسته ایجاد شي تر څو چې دغه کم کسان چې په مواد مخدرو باندې روږدي دي او د دې خلانو استفاده کوي، کیدای شي چې هلته نور غیر اخلاقي مسایل هم وي، د دې جلوګیری وکړي.
لوړه کلا یا قلای بلند د کابل په زړه کې ده. له بلې خوا دلته پخوا شاهان اوسېدلي وه، ولې تر اوسه پورې له سترګو نه چپه پاتې ده او کار نه دی ورته سوی؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ په افغانستان کې ډېر زیات قلاګانې لرو چې تر دې هم لا زیات تاریخي ارزښت لري، ولی متاسفانه چې موږ دومره امکانات او تخنیکي پرسونل نه لرو چې دې ټولو ته رسیدګي وکړو. موږ یوازې کابل دپاره کار نه کوو، موږ ټول افغانستان تاریخي آبدات زموږ مسؤلیت دی. یو آبده په کابل کې جوړو، درې دېرش آبدې باید په نورو ولایاتو کې چې هغه توازن یا انوال آغا مراد شي هلته.
که په آخر کې دا راته وایي چې لوړه کلا په څوم قدم کې ده چې دا به بیا جوړېږي؟
زه فکر کوم چې دریم قدم کې ده، نو انشاءالله کوشش کوو چې موږ دې ته هم پاملرنه وکړو.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي اوسئ.
ستاسو مننه.
درن دوستانو، په دې هیله چې تاریخي ځایونه او لرغونی چیزونه په پوره امانتداری سره وساتل شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا، ښه چاره.